السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. لاندې خبري برخه هم درې په دې کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څه باندې درې کاله وروسته افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړی دی. ښاغلی بلینکن په دغه استماعي غونډه کې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ شوی. دا راپور وروسته راځي خو پیل دی د سات په خبرونو کو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوی برید مسولیت ومانه. د فرانسې او جرمني خبری اجانسونو د داعش د رسنیزو چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د وزارمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وژل شو او په دغه برید کې ځایي چارواکو د لږ تر لږه شپږ تنه نورو د وژل کېدو پخلی هم کړی. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او 2011 کال کې د هغه پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه هم اعلان کړی وو. ټاکل شوی ده چې نن پنځشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د یونما مشر روزا اوتمبای وبا د غونډې ته وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه دا د سږ کال څلورمه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یونما د سه شنبه په ورځ د بشري حقوقو د نړیوالو ورځې په مناسبت ویلي وو که څه هم په افغانستان کې وسلوال انحطاط کې شوی دی خو بشري حقوقو له خطر سره مخ شوی دی. د طالبانو حکومت د یولسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دغه موسسې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي په فرا کې د ابو نصر په بادغیس کې د حنزله او حکمت په تخار کې د فجرستان په کندوز کې د نمر په بغلان کې د رویان او قدس په بلخ کې د سادات په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي موسسې دي. د طالبانو په اعلامیه کې د موسسو د بندیدو په علتونو کې خیالي استادان او محصلان د تعلیمي ادارو اصول نه رعایت او یو شمېر نورې سرغړونې یاد شوي خو تر اوسه دغو بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړ. دا پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نه و چمتو شوی نو له رایې ورکولو پرته ریاست ته دا امتیاز ورکړل شو. د اروپای ټولنې یو شمېر هیوادونو له دې ډلې د انګلستان د فوټبال فدراسیون د سعودي عربستان د بشري حقوقو سوابق ته په پام سره د فیفا پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. دا به دوهم ځل شي چې د فوټبال نړیوال جام په منځني ختیځ کې ترسره کیږي. په 2022 کال کې قطر د دې لوبې کوربه و او ټاکل شوی ده چې سبا جمعه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې بیا سره مخامخ شي. د دغه دواړو لوبډلو ترمنځ درې شلوراسي علي لومړی یو پرون تر سره شو چې د زیمبابوې ټیم د څلور وکټو په توپیر وګټله. دا لوبې د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې روانه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسیده او د نورو شخړو لپاره منابع آزاد شوي. خو په دې استماعي غونډه کې پرونه وخت د سازو جرګې یو شمېر غړو د ولسمشر بایدن پر دې ادارې سخت نیوکه وکړه او دا اداره یې تورن کړه چې د سولې تړون یې سم پلی نه کړ. تفصیل له احمد شیبراو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحده ایالاتونو مخالفین خوشاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د 14 پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم استلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره کار کاوه د ولسمشر بایدن اداره تورن کړه. د ښاغلی بلینکن مخاطب کړه او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداري لپاره مغرسولې وو. د دې په جواب کې بلنکن وویل چې هر امریکایي چې غوښتل له افغانستان ووزي هغه ته فرصت برابر شو او په زرګونو افغانان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همدار از واشنگتن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره شمنده. شغلی بلنکن بیا د دوهې د تړون په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ او زیاته کړه
د
افغانانو ترمنځ خبري د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستانه د می په یو ډیر شمه نیټه ووسو او د طالبانو 15,000 زندانیان به خوشی کیشي. د استازو جرګې وغړي تر دې خبرو ورسته وویل د دې 15,000 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړه مار وو او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، د هغه حکومت پر ضد چې امریکا یې ملاتړ کاوه. بلنکن په ځواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلنکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازي وو، بلنکن ځواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لږ لوړ غږ وویل چې ولې د هغه حکومت استازي په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په ځواب کې وویل چې دی ځواب ورته نه لري او هغه وخت هلته نه و. له شغلی بلنکن څخه بیرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکي مو له خطر سره نه و مخامخ کړي، د دا خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزی قمانداني سنت کام د پخوانی قمندان جنرال فرانک مکنزی تیرو خبرو ته اشاره وکړه او ویل
yes and indeed I think General McKenzie has testified to exactly that.
همداسې د جنرال مکنزی د ټیکټ په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې و چې د دوی تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همدارس د افغان حکومت دراتون کې پاړه او تریو بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره له شغلی بلنکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې وی خاتم له طالبانو سره روغه کوله، بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت مات وکړي، دا تصاد نه و. بلنکن دا خبره ومنله چې هم داسې و. د دوه تړون د 2000 کال د فبروري په 19مه د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالغنی برادر لاسلیک کړ. شغلی خلیلزاد اوس ویل دي چې د ترامپ له انتخابېدو سره د دوه تړون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. تاکل شویده چې ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د دې انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې له هغه جګپوړو مسولینو په وغوړی چې استعفا وکړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مسولیت درلود. دیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مسولیت تر ډیره د ترامپ د ولسمشۍ د لومړي دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و او سم راځوونیزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمنړی او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام لیا ده مباسي.
نیمنړی
خسر د میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر
کورنۍ ورسره په خپګان ناسې دي، د غم په ټغر ناسې دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعه ته. رئیس نشرو تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او انجنو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وغورځېدل چندین انجنو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو 2 کلن سی مرکز استاده زرغونه و چې د انجنو پر مخ د زده کړو د بندیدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلې وو غکیدله. د کابل پوهنتون د طبي پانځي ماسله چې په سی برخه کې لزده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوی وایي
دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شنه راتوي ویل وي دا مې دویم سمستر کې به شو هغه مې دویم سمستر کې د راګه غلزه به د ماهر نش چې کله دې د خبر ماته وکړه نو دا څه دي نو څرکم به وي یو چانه د ژوند هیله خپل بس یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بل لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي قدر من اکتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر خځې لزده کړې او کار سره ګرځول شوي دي. په پایله کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته د هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړې. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولي. هغه وایي سره لدې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ور باندې بند کړ.
سره لدې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم باید خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تپو تلاش سره راغله. په دغه ورځ دوی راغلې او په دې پوسټ اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر زر هغه دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو خبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو خبرګونونو په دنن افغانستان کې په هیڅ تاثیر گزاره نه ده. د دوی زور په چیش کې د ټوپک کې څوک څنګه غږ کوي؟ هغه ته ټوپک وراله خلاص مغز یې ورباد باد کوي. د اوس هر چا غږ پورته کړی ده، هغه نه بوده کړی دي. د دې پر چې دوی زور چی شه ده؟ ټوپک. او د نړیوالو ټولنې خبرګونونو په دې باندې هیڅ نو تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې پر چې دوی هغه اصلي ښکار کړی ده، ښکار هدف د انجونو به برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبار لري، هغه ټول انجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مکوي، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې؟ کله چې مکتب، پانتون د شین بند سول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه نارینه خلا پریده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر انجنو کوي دي د درس لپاره راتللي، له بغلانه، له بورکینه، له دانینه، له نارینه، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتللي. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتللي درس ویلي، سره لدې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د دې لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي. د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللي، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللي. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړی دي. کله چې راغی موږ ورته ویل چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثره نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې که قابلګي ولولي په نرسنګي ولولي که پروتیز ولولي او که رواني روغتيایي برخه ولولي نو دوی په یو دفتر کې یو کلینیک کې یو شفخانه کې وظیفه واخلي دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي د هغوی لاسنیوی به وکړي د مور د پلار د ورور د بلې خور د وړې د غټې خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه داسې یو خیانت داسې یو ظلم د نجونو کوي په حق توګه نو تاسو فکر کوئ کله چې اوسونه